خپرونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. از موینم خلاص شوې او ښه ډیر د موبایل کارتونه وچې تازه میوې کټو کټو مستې شیرپیرې او نور ډیر شان پکې لاندې باندې سول، ځکه لټ شاګردان د درس ویلو پر ځای له همدغه شیانو کار اخلي او استادان هم د کمې تنخوا قصور پکې باسي. د خپرونې په پیل کې مو د پوه صاحب د نوي کتاب له چاپېدو خبرو.
پوه صاحب څه کار کوي؟ له دفتر علاوه خیم
په یو ډیر مهم کتاب اخته یم، که ژوند ونو چاپوم یې.
ډیر ښه، دا خو به ډیر ښه کار وشي چې خلک له تا د پوهې او علمیت نه ګټه واخلي.
ما هم په همدې هیله او همدغه احساس د کتاب چاپ ته ملا تړلې ده. خدای دې وکړي چې په دغه نیک مقصد کې له خیره سره بریالی شم.
نیت دې پاک دی پوه صاحب، اتمن بریالی کیږي. د کتاب کارونه د کوم ځای ته رسېدلي دي؟
والله د متن کار یې خلاص شوی دی، یعنی پروف کتل یې هم خلاص دي. اوس یې د سریزو په پروف کتلو اخته یم. چې دغه د سریزو پروف له خیره سره اصلاح سي نور به نو مطبعې ته ځي.
ډیر ښه کار به وشي، خلک به یې ډیر زیات استقبال کړي. زموږ هیواد د تاسو غوندې پوهانو لوی لوی کتابونو ته اړتیا لري. د کوم بل کتاب کار دې هم پیل کړی دی که نه؟
او دا چې خلاص شي نو د بل کتاب کار پیلومه. زړه مې دی چې تر بل کاله پورې له خیره سره ډیر څلوېښت کتابونه چاپ کړم.
دا څومره ښه، دا خو ډیر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ زیری دی. خدای دې ورته روغ لره. ډیر څلوېښت کتابونه؟ ښه نو پوه صاحب، له خیره سره کتاب چاپ شو؟
هو، خو له ډیرو کړاوونو وروسته. د کتاب چاپول هم نو اسانه کار نه دی.
دا مو لکه چې د سمونو کومه زمیمه ورسره چاپ کړې ده.
کومه؟
دغه په لاس کې مو چې ده.
دا څه وایې؟ همدغه مې نوی کتاب دی که نه؟
همدغه مو نوی کتاب دی. څو صفحې دی؟
اووه صفحې د کتاب څېړنیز متن دی او دا دوه دېرش صفحې پرې سریزې لیکل شوي دي، چې ټول کتاب شي نه دېرش صفحې.
استاذه، نو تا په رښتیا هم د علم له دریاب نه څاڅکی راخیسته؟
پوه نه شوم.
ما ویل چې ډیر وړوکی کتاب مو لیکلی دی، اووه مخه څېړنه.
هو، ما غوښتل چې تر دې هم وړوکی کړم، خو نور نه لنډېده، ځکه غوښتل مې چې دریاب په پیاله کې ایسار کړم.
واه واه واه، دې ته د نړۍ ستره نظریه او دې ته وایي د نړۍ ستره عالم، د اووه مخونو د کتاب مؤلف. پوه صاحب،
مننه مننه.
یو سوال او لاس ځوابونه د اداري فساد په هکله د موږ صاحب نظر ډاکټر صاحب دغه ځوابونه ورکوي.
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
دا نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه، نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچ چا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه د اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول. درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هیر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دا کیسه مو اورئ.
سیدا جانم دا نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې غوستي. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېده، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي، او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي را له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل، پلاره ګلا جان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه، او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه، او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ، خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تاب ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ، او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ته جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه، نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هو زیاته شوه، او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول، او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ، خو هغه مخې ته زور کړ، او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي، چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. ده لا د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو، او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل. خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده، نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده، ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي، او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده، په منډه راووت او بیرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي، او بیرته یې په جامو پورې پیوند کړي.
دغه دغه خبرونه ننګر ناشنه برابر کړی وه او برخه اخیستون کې وو برای افغانپور صادق سپینغر نقیب الله لاروی حسین حکمت او ز مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو اویا کندهار 22 خوست یو کندوز یو او جلال آباد 4
د افغان بی سیم مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سیم مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.